د مینه پیغام.
ګرانو دوستانو، زه احمد ما چې د مینه پیغام رادیو غږ نه ستاسو په خدمت کې حاضر یم. خپل سلامونه او احترامات تاسو ته وړاندې کوم. هیله لرم چې د خپل کورنۍ سره روغ جوړ او سلامت اوسئ.
السلام علیکم زما ملګرو، ګام په ګام پروګرامونو سلسلې ته په خیر راغلئ. امید لرم چې روغ جوړ او خوشحاله به یاست. ګرانو دوستانو، نن به موږ ګام په ګام د پروګرامونو په دې سلسله کې تاسو ته خپل وروستۍ خپرونه وړاندې کوو. باور لرم چې دا به ستاسو ډیره خوښه شي.
ګرانو دوستانو، موږ وویل که په خپل کور کې نظافت او روغتیا ساتنه مراد کړو، نو موږ خپل او زموږ کورنۍ د ناروغیو څخه ساتل کیږي. کله چې موږ او زموږ د کورنۍ غړي تندرسته او سلامته اوسو، نو دې ته نه مجبورېږو چې پیسې په ډاکټر او دواګانو باندې ولګوو.
ګرانو دوستانو، موږ او تاسو ځینې خلک د عادت لرو که زموږ سر درد وکړ او یا کوم اولاد مو ټوخی وکړي، نو د دې پر ځای چې خپله د هغوی د علاج په فکر کې شو، سمدستی ډاکټر ته وړو. په داسې حال کې چې موږ کولای شو د دې عادي ناروغیو علاج په کور کې د آرام کولو، مناسبو خوړو په خوړلو، ګرم او یا یخ ساتلو په وسیله وکړو.
ګرانو مینوالو، موږ دا هم وویل چې لازمه ده چې زموږ مور او پلار او مشران د خطرناکو ناروغیو او عادي ناروغیو ترمنځ فرق وکړي. عادي ناروغۍ لکه ټوخی، نس ناسته، سردردی، معمولی تبه او دې ته ورته شیان چې حتی دوا ته هم اړتیا نه لري په کور کې علاج وکړو. خو که چیرې دا ډول ناروغۍ ډېرې سختې شوې، نو وروسته له هغې ډاکټر ته بوځئ.
مهربانو دوستانو، دا د تیرو خبرو لنډیزو چې تاسو ته مو یادونه وکړه. نننۍ خبرې مو یوې بلې موضوع ته ځانګړې کړې دي. موږ ډاډه یو چې نننۍ خبرې مو هم ستاسو د خوشحالۍ وړ وګرځي او وکولای شئ چې ځینې نور نوي شیان هم زده کړئ.
ګرانو دوستانو، زموږ نننۍ خبرې د حساب ورکولو په اړه دي. حساب ورکونه د هېڅ چا نه خوښېږي. کله چې د یو چا څخه وغوښتل شي چې کوم کار یې ترسره کړی او یا یې کومې پیسې چې مصرف کړي دي د هغوی حساب ورکړي، نو دا یو ډول سپکاوی ګڼي او خپه کیږي. هغه فکر کوي چې حساب غوښتل د بې باورۍ په خاطر دي، په داسې حال کې چې د چا چې حساب او کتاب پاک وي د محاسبې پروا نه لري. کله چې زموږ څخه حساب غوښتل کیږي، باید خوشحاله اوسو تر څو د حساب ورکولو په وسیله نور هم ډیر باور ترلاسه کړو.
ګرانو ملګرو، برسیره پر دی کله چې موږ پوهیږو چې موږ مسؤول یو، چې کوم کارونه مو کړي دي د هغه حساب بیرته ورکړو، په دې صورت کې موږ کوښښ کوو چې هغه پیسې یا کار چې موږ پرې باور کړی او د هغې مسؤلیت زموږ په اوږو اچول شوی په ښه شکل ترسره کړو.
ګرانو دوستانو، موږ حتی د خدای په وړاندې د حساب او کتاب په اړه مسؤول یو. هغه موږ پیدا کړو، هغه موږ ته خور او ورور راکړ، هغه په موږ باندې مهرباني وکړه او موږ ته یوه دنده راکړه تر څو د هغو په عایدو باندې د خپل ځان او خپل کورنۍ ژوند پر مخ بوزو. هغه پر موږ باندې مهرباني وکړه، هیواد او هیوادوال یې راکړل. دا زموږ دنده ده چې د خدای د دومره مهربانۍ په مقابل کې د مسؤلیت احساس وکړو او په صداقت سره ژوند وکړو او هغه ته حساب ورکوونکي اوسو. مهربانو اوریدونکو، حساب ورکول هغه وخت ډیر اهمیت پیدا کوي چې تاسو ته د نور لخوا او یا د نور په استازیتوب د پیسو او عمومي شتمنۍ د مصرفولو مسؤلیت درسپارل کیږي. کله چې یو چا ته د خزانه دارۍ او یا په عمومي ډول د پیسو د استعمال دنده ورکول کیږي، هغه باید وکولی شي په ښه او روښانه ډول د هغې د مصرف ځایونه یادرکونه ورته ووایي. په دې وسیله هغه باور چې په هغه شوي هغه په ثبوت ورسوي.
ګرانو دوستانو، د خزانه دارۍ مسؤلیت د کور او کورنۍ نه شروع کیږي. کیدای شي تاسو ګران اوریدونکي په خپله کورنۍ کې دا مسؤلیت ولرئ. کیدای شي تاسو د یوې موسسې خزانه دار اوسئ او یا کیدای شي په کوم دولتي دفتر کې دا دنده تاسو ته سپارل شوې وي. خو هر څوک چې په هر ځای کې دا مسؤلیت ولري، هغه مجبور دی چې حساب ورکړي.
ګرانو دوستانو، کله چې تاسو دا مسئولیت درکوئ، نو تاسو او یا هغه موسسه د حساب ورکولو دپاره یو سیستم جوړ کړئ. په عمومي ډول خزانه دار د موسسې مشر او یا رئیس ته مسئول دی. که تاسو د کورنۍ خزانه دار یاست چې د کورنۍ ټول غړو ته بیرته حساب ورکړئ، یا که یو څوک د اتحادیې، کوفراتیف، سپورتي کلوف او یا یو انجمن خزانه دار وي، هغه هم هغه چاته چې پر دوی باور کړی او هغه یې په دې وظیفه کې مقرر کړی دی، د حساب ورکولو مسؤلیت لري.
ګرانو ملګرو، د ښه حساب ورکولو دپاره ډیره ښه لاره د پلان جوړول او یا د بودیجې جوړول دي. د بودیجې له لارې معلومیږي چې څومره پیسې خزانه دار ته په واک کې ورکول کیږي او دا پیسې چیرته او په کوم ځای کې په کوم ترتیب سره مصرف کړي. که بودیجه نه اوسي، خزانه دار نه پوهیږي چې څومره پیسې راځي او دا پیسې په کوم ځایونو کې مصرف کړي.
ګرانو دوستانو، بودیجه په عمومي توګه د موسسې د مشر لخوا معلومه او ټاکل کیږي. خزانه دار مسؤلیت لري چې وخت په وخت د عایداتو او لګښتونو په اړه د موسسې مشر او یا د موسسې ټولو غړو او یا ګروپ ته معلومات ورکړي.
زمنګ دوستانو، د خزانه دار ډیره مهمه وظیفه د عایداتو او لګښتونو د اسنادو راټولول دي. کومې پیسې چې خزانه دار ته راځي، هغه سمدستی په کتاب کې یاداشت کړي او په دې ډول کومې پیسې چې مصرفیږي، لازمه ده چې د هغو د مصرف ځایونه هم یاداشت کړي. که په دې اړه بل او یا رسید او یا مکتوب ولري، هغه هم په دوسیه کې وساتي.
ګران اوریدونکو، کله چې د لګښت دپاره لارښوونه کیږي، باید خزانه دار پوه شي چې څومره پیسې په بانک او یا په خزانه کې شته، او که یا کله چې د موسسې رهبري د موجودو شتمنیو په اړه معلومات غواړي، سمدستی هغه معلومات ورکړل شي.
ګرانو ملګرو، په کورنۍ کې هم په دې ډول ده. د کورنۍ یو غړی باید د کور مالی موضوعګانې اداره کړي او عایدات او لګښتونه تر کنټرول لاندې ونیسي. که دا ډول سیستم په کور کې موجود نه وي او عواید او لګښتونه پرته له حساب او کتابه صورت ونیسي، د کورنۍ مالی قدرت ته زیان رسوي.
ګران دوستانو، هغه پیسې چې مسؤلیت یې ستاسو په غاړه دی، لازمه ده هغه په یو خوندي ځای کې وساتي. که چیرې تاسو ته د ډیرو پیسو مسؤلیت سپارل شوی وي، نو که د بانک امکانات موجود وي، هغه حتما په بانک کې وساتئ. که د بانک امکانات موجود نه وي، هغه په خوندي ځای کې وساتئ.
ګرانو اوریدونکو، هیڅکله عمومي پیسې د خزانه دار شخصي بانکي حساب او یا نورو اشخاصو حسابو ته داخل نه کړئ. همدارنګه کوښښ وشي چې د یو نفر په امضا پیسې ونه ویستل شي، بلکې د دوو کسانو په امضا پیسې وویستل شي. بانکي او نور لاسلیک لرونکي اسناد د پیسو د مصرف او عایداتو په اړه باید امضا پسې وویستل شي، او عایداتو په اړه باید حتما نیټه ولري او هغه باید په خوندي ځای کې وساتل شي.
ګرانو دوستانو، برسیره پر دې چاته چې د خزانه دارۍ ایا د پیسو مصرفولو وظیفه سپارل کیږي، د ټولو لخوا باید داسې مرسته وشي ترڅو د پیسو څخه د غلطې ګټې اخیستې د وسوسه کیدلو نه ساتنه وشي.
نو ګرانو دوستانو، وخت په وخت د خزانه دار د حسابونو کنټرول او د راپور په ورکولو باندې د هغه مجبورول، د ښه معاش ورکولو، د هغه د ژوند د حالات او نورو لازمو موضوعګانو په باره کې معلومات لرل کولی شي چې د مقدماتي کارونو د غلطې ګټې اخیستنې څخه مخنیوی وکړي. مهربانو دوستانو، په عمومي ډول چې موږ د حساب او کتاب خبره کوو، نو زموږ مقصد ورڅخه په اصطلاح ډونرانو یا بس پنه ورکوونکی او یا هغو خلکو ته د حساب ورکول دي چې موسسې، پروژې او یا هغه کارونه چې موږ یې سرته رسوو د پیسو له اړخه مرسته کوي دي. منګ په عمومي توګه د حساب ورکولو یو بل برخه چې هغه خلکو او ټولنې ته ورکول دي لا یاد او باسو.
ګرانو دوستانو، خلکو او ټولنې ته حساب ورکول په موسسو کې، هغه دولتي او یا که غیر دولتي وي او یا انجوګان وي، د خلکو د باور سبب ګرځي. کله چې اعلان وشي چې د سړک د جوړولو یا روغتون او یا ښوونځي او یا سړک پروژه په دومره ډالرو او یا افغانۍ جوړیږي، نو خلک سمدستی وایي اه د دې پیسو څخه به څومره غلطه ګټه واخلي. په عمومي توګه خلک تیرو تجربو ته په کتو سره نشي کولی باور وکړي چې هغه پیسې چې د یوې پروژې د جوړولو او یا تکمیلولو لپاره ټاکل شوي دي په شفافه توګه په مرسته پورسیږي.
ګرانو مینوالو، د خلکو د باور د لاسته راوړلو دپاره خلکو ته حساب ورکول ډیر مهم دي. ځینې دولتي مشران او یا د موسسو مشران فکر کوي چې خلک غواړي چې یو سرک، روغتون او یا خونځی ورته جوړ شي، هغوی نور حق نه لري چې وپوښتي چې دا سرک، روغتون او یا خونځی په څومره روپیو باندې جوړ شوی دی او یا پیسې له کومه ځایه راغلي. خو څوک چې غواړي خلکو ته خدمت وکړي، هغه باید خپلو خلکو ته ځواب ورکوونکی اوسي او په شفافه توګه هغه کار چې ترسره کړی دی حساب ورکړي.
ګرانو دوستانو، هغه خلکو ته حساب ورکول چې موږ ورته کار کوو په عمومي توګه کیدای شي په څلورو ساحو یا څلورو طریقو څخه ممکن شي. لومړی او ډیره مهمه لاره په پروژه کې د خلکو شریکول دي. باید ځیر اوسو چې یوازې خلکو ته د پلانونو تشریح کول او یا په فزیکي ډول په پروژه کې د هغو کار کول د ګډون په معنا نه ده. خلک هغه وخت کولی شي چې په پروژه کې شریک شي او هغه خپله وګڼي چې هغوی سره د پروژې په ټولو ساختماني چارو کې مشوره واخیستل شي او د هغوی مشوره په نظر کې ونیول شي.
هر پروژه چې د خلکو په مشوره عملی شي، هغه کولی شي په ډیره ښه توګه د خلکو اړتیاوې پوره کړي او د خلکو دپاره د هغې ګټه هم دوامداره وي. خلک اکثره دا ډول پروژې خپلې پروژې ګڼي.
ګرانو دوستانو، کله چې د خلکو نظر ته د پروژې پر مخ وړلو کې اهمیت ورکول کیږي، په خلکو کې د هغې مهموالی او درنوالی او کرامت لرل زیاتیږي. برسیره پر دې په پروژه کې د خلکو شریکول په کار کې د شفافیت سبب کیږي.
ګرانو دوستانو، حساب ورکولو لپاره یو بل مهم شی د هغو خلکو دپاره شفافیت یا روڼتیا ده. د چا دپاره چې دا پروژه جوړیږي، لازمه ده چې په هغه ټولنه کې چې دا پروژه عملي کیږي د دې پروژې کارونه روښانه وي. خلکو ته باید د پروژې د کار د جریان او پرمختګ په اړه وخت په وخت معلومات ورکړل شي او که پروژه د کومو ستونزو سره مخ کیږي، دا ستونزې هم د خلکو سره شریکې شي. په دې ډول هر څومره چې یوه ټولنه د پروژې په کارونو کې شریکیږي، خلکو ته د پروژې په اړه د حساب ورکولو اندازه لوړیږي او خلک په پروژه باندې باور پیدا کوي.
ګرانو دوستانو، کله چې پروژې کارونه پر مخ روان وي، موږ ته لازمه ده چې د خپل کار د نتیجو په اړه معلومات پیدا کړو چې آیا د هغو خلکو دپاره چې موږ ورته دا پروژه جوړوو، هغوی زموږ د کار په اړه څه فکر کوي او څه وایي. آیا هغوی خوشحاله دي؟ آیا هغوی نیوکې یا انتقادونه لري؟ که نیوکې یا انتقادونه لري، د هغوی نیوکې څه دي؟ د خلکو د نظر معلومول د هغو کارونو په اړه چې ترسره کیږي ډیره مهمه حساب ورکونه ده.
ګرانو دوستانو، د خلکو نظر کیدای شي د نیوکې یا وړاندیزونو له لارې وي او کولی شو د خلکو نیوکې او وړاندیزونه د مختلفو لارو نه جلبولی شو. من کولی شو د نیوکو او یا وړاندیزونو یو صندوق په یو مناسب ځای کې کیږدو تر څو خلک وکولی شي خپلې لیکل شوې نیوکې او وړاندیزونه په دې صندوق کې واچوي. کوم خلک چې بې سواده دي، من کولی شو د هغو نیوکې او یا وړاندیزونه د تلیفون له لارې او یا مخامخ راټولې کړو.
ګرانو دوستانو، هیڅکله باید دا کارونه یوازې د نمایش یا ښودنې په خاطر سرته ونه رسوو، بلکې په رښتیا سره د خلکو وړاندیزونو او نیوکو ته اهمیت ورکړو او که چیرې هغه پر ځای وي، باید عملي کړو. په دې ډول خلک احساس کوي چې د دې پروژې مشال موږ ته د حساب راکولو په وړاندې د مسؤلیت احساس کوي او هغوی لا ډېر خپل ځانونه د پروژې په کارونو او پرمختګ کې شریک بولي. مهربانو دوستانو، حساب ورکول برسیره پر دې چې نورې ګټې هم لري، یوه مهمه ګټه یې دا ده چې د باور چاپیریال په رامنځته کولو سره د خلکو او حکومت او یا هغو نفرو چې خلکو ته کار کوي د هغوی اړیکې نورې هم ښې کوي. کله چې د هغو کارونو په اړه چې ترسره کوي په پاک او شفافه توګه حساب ورکړو، نو خلک زموږ د کارونو څخه د خوښۍ احساس کوي او په موږ او زموږ په کارونو باور کوي.
ګران اوریدونکو، باید متوجه اوسو چې حساب ورکول یوازې د پیسو په موضوعګانو کې نه دي، بلکې حساب ورکول په هغو کارونو کې چې موږ یې ترسره کوو ډیر مهم دي. د ولسي جرګې یو وکیل د خلکو لخوا ټاکل کیږي ترڅو په ولسي جرګه کې د هغوی استازیتوب وکولی شي. دا وکیل د هغو خلکو دپاره چې دا یې ټاکلی دی ځواب ورکوونکی دی. هغه باید هغوی ته حساب ورکړي چې په رښتیا سره کولی شي د هغوی استازیتوب وکړي او د هغوی غوښتنې د مسؤولو مقامونو غوږونو ته ورسوي. هغه وکیل چې نشي کولی خپلو خلکو ته ځواب ورکړي، هغه وکیل په خپلو کارونو کې ناکام دی. بل ځل چې هغه ځان کاندید کړ، خلک ورته رایه نه ورکوي.
ګرانو دوستانو، د دولت دا ډول کارکوونکي چې د عمومي پیسو څخه د معاش خوړونکي دي، باید خلکو ته د خپلو کارونو په اړه روښانه حساب ورکړي. یو والی او ولسوال او یا قومندان او یا د دولت نور کارکوونکي دي، یوازې معاش والی او هیڅ کار ونه کړي، هغه نور د کار کولو حق نه لري.
ګرانو دوستانو، خبر وی چې موږ د خپل کور او کورنۍ څخه حساب ورکول پیل کړو. موږ باید وکولای شو چې د کورنۍ غړو ته حساب ورکړو چې څه کوو او په څه کې بوخت یو. کله چې په کور کې له موږ څخه پوښتنه کیږي چې نن چیرته تللی وی او یا څه دې وکړل، موږ ورته سم او قانع کوونکی ځواب ورنه کړو او پر ځای ووایو چې تا ته یې څه اوس ولې زما څخه تحقیق کوې. دا په حقیقت کې سم ځواب او حساب ورکول نه دي. په دې ډول ځواب ورکولو سره په کورنۍ کې زموږ باور له منځه ځي.
ګرانو دوستانو، ښه به وي چې موږ اولادونو ته دا یاد کړو چې له ماشومتوب څخه حساب ورکول زده کړي. کله چې هغوی له ښوونځي څخه راغلل، نو ورڅخه پوښتنه وکړو چې نن مو څه ولوستل، کورنۍ وظیفه لري یا نه. په دې ډول پوښتنو نه یوازې ماشوم ته د خپل ځان د مهمتوب او درس ویلو احساس ورکوي، له دې لارې هغو ته دا هم زده کوو چې باید د مور او پلار په مقابل کې حساب ورکوونکي اوسي. کله چې زموږ ماشومان د سپورت او یا کوم بل کار دپاره بهر ته وځي، نو ښه به وي چې له هغه څخه پوښتنه وکړو چې چیرته تللی وي او څه دې وکړل. او په همدې ډول هغوی ته حساب ورکول او د مسؤلیت احساس ورکوو. هغه ماشومان چې په دې روحیه غټیږي، هغه په راتلونکي کې چې هر کار چې ترسره کوي د مسؤلیت احساس کوي او په ژوند کې هر ګام په فکر او عقل سره پورته کوي.
ګرانو اوریدونکو، حساب ورکول ډیر لوی او پراخه بحث دی. که ډیرې ورځې هم ورباندې خبرې وکړو نو بیا هم کمې دي. له خدایه غواړو چې زموږ د حساب ورکولو دا کوچنی بحث ستاسو د برکت وسیله شي. ګرانو اوریدونکو، د انجیل په مقدس کتاب کې لولو چې ازرا یوه ښځه وه او په بابل کې ژوند کاوه. هغې یو څه د سرو زرو، سپینو زرو او برنجي سامان راوغوښت چې په اورشلیم کې د خدای کور ته ورسوي. هغې 12 تنه وټاکل چې دا سامان اورشلیم ته ورسوي. په دې باره کې په مقدس کتاب کې لولو چې هغه دې 12 تنو ته وایي: تاسو د خپلو نیکونو د سیختن خدای په حضور کې پاک یاست. همداسې د سرو زرو او سپینو زرو ټول لوښي چې د نظرانې په توګه هغه ته وړاندې کیږي ټول پاک دي. عبادت خانې ته تر رسیدلو پورې د هغو په ساتنه او سارنه کې ښه غور وکړئ. هلته د کاهنانو په کوټه کې هغه وتلی او په اورشلیم کې مشرانو، کاهنانو، لاویانو او د اسرائیلو د قوم مشرانو ته ورکړئ.
ګرانو دوستانو، د عزرا د وینا په دوام په مقدس کتاب کې لولو: نو کاهنانو او لاویانو د اورشلیم عبادت خانې ته د سرو زرو او سپینو زرو او لوښو د رسولو مسؤلیت په غاړه واخیست. د لومړۍ میاشتې په 12 ورځ نهر یعنی احوا موږ پرېښوده او اورشلیم ته روان شو. زموږ دوی په سفر کې زموږ سره ملګری وو او موږ یې د دښمنانو او غلو د حملو څخه وساتلو. کله چې اورشلیم ته ورسېدو، درې ورځې مو آرام وکړ. په څلورمه ورځ عبادت خانې ته لاړو. سره زر او سپین زر او لوښي مو وتلل او هغه مو یو کاهن ته چې اریموت نومېده ورکړل. العزار د پنیهاس زوی او د لاویانو دوه تنه چې د یوزابات د یاشوا زوی او نوعدیا د بنوی زوی هم له هغوی سره وو. ټول شیان وشمیرل شول او وتلل شول او په هماغه وخت ورته پوره صورت حساب تیار شو.
ګرانو اوریدونکو، آیا ډیره په زړه پورې نه ده چې حتی سلګونه کلونه مخکې د خدای خادمانو په امانتدارۍ سره کار او خدمت کاوه او خپل ځانونه حساب ورکوونکي ګڼل. د سرو زرو او سپینو زرو او د برنجو ټول سامان یې هم دې دولسو تنو ته د سپارلو په وخت کې او هم کله چې دې دولسو تنو هغه کاینانو ته سپارل هغه یې وتلل او ورته یې وسپارل.
ګران دوستانو، برسیره پر دې حتی هغوی د شاهدانو نومونه هم و چې هلته حاضر و یاد کړل او د دې شیانو د تسلیمولو پوره حساب یې جوړ کړ. آیا د هغوی دا د حساب ورکولو دا صحیح کار زموږ لپاره یو لوی درس نه دی؟
نو زموږ مینهوالو، موږ څومره په حساب ورکولو کې بې پروایي کوو، حتی څوک چې زموږ څخه حساب غواړي موږ په غوسه کیږو او هغه ځان ته سپکاوی ګڼو. دې دولسو تنو چې اورشلیم ته یې د دې قیمتي شیانو مسؤلیت په غاړه درلود، هغوی لومړی د خدای په وړاندې ځانونه حساب ورکوونکي ګڼل. په مقدس انجیل کې پولس رسول رومیانو ته لیکي چې سبا باید موږ هر یو بیرته خدای ته خپل حساب او کتاب ورکړو.
ګران دوستانو، د دولسو تنو خپل ځانونه په ځان ته حساب ورکوونکي ګڼل او هیڅ غلط فکر په ذهن کې نه و، هغوی پوهېدل چې د هغوی هیڅ کار د خدای له نظره پټ نه پاتې کیږي. په 139 زبور کې لولو: خدایه، ما آواز وایه او زما زړه وپېژنه، ما آواز وایه او زما په فکرونو پوه شه، او وګوره چې په ما کې د فساد کوم یو شی شته او موږ په ابدي لارو باندې رهنمایي کړه.
ګرانو مینهوالو، برسیره پر دې د دولسو تنو ځانونه د یو بل په مقابل کې حساب ورکوونکي وګڼل او هغوی نه یوازې د مال په وړاندې بلکې د ځانونو په وړاندې هم د مسؤلیت احساس کاوه. په دې خاطر هغوی وکولای شول چې امانت په سلامتۍ سره ورسوي.
ګرانو دوستانو، د خدای غواړو چې موږ ته قوت راکړي چې د دې دولس کسانو په څېر د ژوند په ټولو چارو کې هم د خدای هم د خپل ځان او هم نورو دوستانو ته خپل ځان حساب ورکوونکي وګڼو.
گرانو او خوږو ملګرو، تاسو خو زموږ پروګرام واوریدو، خو که چېرې تاسو مونږ سره خبرې کول غواړئ او مونږ سره رابطه ساتل غواړئ، نو را دې د پاره زموږ د ټلیفون شمیره ځان سره ولیکئ. زموږ د ټلیفون شمیره ده 00 50 02 50 00 00 50 00، یعنی 00 14 50 25 41 054. ملګرو، تاسو خو زموږ د ټلیفون شمیره ځان سره ولیکله، خو که چېرې تاسو سره د انټرنیټ سهولت وي او تاسو موږ ته خط را لېږل غواړئ، نو زموږ د ایمیل پته هم ځان سره ولیکئ. په دې باندې تاسو موږ ته خط را لېږلی شئ: info@pashtoradio.org.
ګرانو دوستانو، نن زمنګ د پروګرام وخت پیا ته ورسید. هله لارم چې د پروګرامونو دا سلسله به ستاسو ډیره زیاته خوښه شوی وي او ستاسو د برکت سبب به ګرځېدلې وي. نو په راتلونکو وخت کې به د پروګرامونو یوې بل سلسلې سره ستاسو په خدمت کې حاضرېږو. اوس موږ ته اجازه راکړئ. د لوی الله پامان.
د خدای پامان.